یعنی طبیعت پکې یادی شي، د څارویو په اړه لیکل کیږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشومې ویني، لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ورپورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتیږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر یې په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي، د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلې نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري، ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډیر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په آسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وای چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کیدای شي هم د مشرانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. ښاغلی لیوال د مثال لپاره وای:
تورې سترګې د پیشو وګوري، دانته ولاړ دی اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي، چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینه ورورو، تصویر پیدا شي په مینه ورورو، ماشوم حیران دی ننداره ګوري. دغه د تصویر لګیا دی د پیشوګوري او د اوبو، یو ماشوم ورته ناست دی ورته ګوري، ماشوم حیران دی ننداره ګوري، کله ناکله په خندا خوري چې پیشوګوری تپلی له ډاره، دی ورته څک شي غکړي له واره، چې پیشوګوری ورو بېرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي، ماشوم یې ګوري تصویر له ورایا، ورته غوریږي له خپله ځایا، دنیا همدا ده ښکلا هم دومره، غواړې تر دې یې لا خوږه څومره، بس مونږه پرېږدئ همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته. دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي، اما د ماشومانه دنیا په اړه.
د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې ته ښاغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشرانو ته اهمیت لري وویل:
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا موږ ته راپېژني او په ساده ژبه، دا په حقیقت کې موږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي. موږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب، څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو، په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ، طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم، او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي.
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشرانو ته، دا شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه. بیا هم ښاغلی لیوال:
پورې دا د ماشوم لپاره دی، ماشوم کولی شي دا ازیان ته وباسي. چون 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 چونی دی، چورگوری دی، بیوی چرگی بچونی دی، برک برک برک، تو تو تو، سپین سپین سپین، هر چوک چه پری پوشون دو هگهی با ورک لما، چرگ با پی خبر کلما. داده ماشوم لپارا شیر دی، با دیگه خصوصیتونت شیر دی، دیگه گونو تکرار، عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري. نو ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګوړو سره لیدلې وي، د پوهېږي چې دا څه مانا، چون 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 چون، د ماشومانو غږ او د چرګوړو غږ، چوڼې دي چرګوړې دي، یوې چرګې بچوڼې دي، برګ 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 دلته نه ده نه چورګوري دي په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتی برګ 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 درې دانه برګ دي تور 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 درې دانه تور دي.
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشومتوب ډېره برخه زیرمه کړې وي. د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډېرو افغانانو په حقیقت کې ماشومتوب نه دی تجربه کړی.
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشومتوب نه محروم نسل یاست. ما خپل ماشومتوب نه دا تجربه کړی سره لدی چې د انقلابونو قطار وروسته راغی خو هغه دودیز روزنه هم داسې وه چې ما ماشومتوب نه دا تجربه کړی ځکه په ماشومتوب کې پلرنۍ روزنې له ما نه خندا او ژړا دواړه واخیستل دواړه شرم د شرم کې راغله. وروسته وختو کې چې زه لیکنه مې شروع کړی وه اولنۍ کیسه یې طنز مې نوم یې همدغه و چې مخانده مه ژاړه شرم د شرم. دا یوه ده. بل ستونزه د مونږه د ټولنې د دودیزې روزنې دغه په اصطلاح دغه د زده کړیال نسل ده چې دوی فارمي روزنه ورکوي. ماشوم باید د ګټې جوړوونکی شي هغه که د مځکې ګټه ده که د اخرت ګټه ده.
شاغل سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشومتوب یې نه دی تجربه کړی هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي
چې هر څوک ماشوم ته په تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشومتوب ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې د نه دي لیدلي نه دي تجربه کړي هغه دې را ژوندي کړي په خپل تخلیق کې. دا یو. بل دغه دغه څنګه چې لیوال صاحب ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده. ماشوم په یو خلاق موجود بدلی تخلیق خیال دی انسان خدای نه کده دا باید راویښه شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي.
کرکتون کې پدی باور دی چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې له دې سره پراخی شي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غښتلی کوي. ډیر کله موږ اورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولی او هغه وخت یې په درس سر خلاصی شي چې له ځان سره څه ولولي چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بل لور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورسنۍ ژوند چلنجوي لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړي شي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. له یوې خبرتیا وروسته د مشرانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر مد میندو پاچایی که د تریاک و پشن رخت به د غنم و جیر خایست گل دوزی کیگی د منو غنده بسور و تازه بود محبت لکلمات پورته کیگی او کتو که بوریا تاو دی دوده او رناگانی ویسل کی کی. رازی میندو تا واک ورکڑو، ز خبری مد میندو واک منی که رزګر به توغوي له خپل سنګره په هر لوري ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به وریږي په باران خیستې سندرې. زه پوهیږمه د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي. نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زوړ سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي، د مڼو غوندې په سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې مصر کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
د ښاغلي لاهو څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خبرونې په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کوو. هنرمند آسیا مهربي په جرمني کې ژوند کوي. دوی له شپږ کلونو راهیسې په سټوډیوګانو کې سندرې ثبتوي، یعنې دې هنر ته یې په رسمي ډول مخه کړې ده. دوی پخوا هم له سندرو سره مینه لرله. آغلې مهربي خپلو سندرو ته تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه انتخابوي. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر درسره شریک کړم، لومړی به ترې واورو چې تر اوسه یې څو سندرې په منظم ډول ثبت کړې دي.
2013 را په دې خوا فکر کوم نس که یولس سندرې به وي، خدای نمغاړي نه بندې. چې مثلا یو دوې سندرې درې مې لایف ویلي دي، یوه د بیټهوفن په فست کې او بله هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځنی فیسټیوال په برلین کې و. نو هغه خو لایف دي، خو هغه نوې جوړې شوې وې، یعنی د تکراری سندرې نه ولې چې ما خپلې سندرې هلته تکرار ویلي.
تاسو نوې سندرې ویلې دي یا مو په کومه نوې سندرې کار کړی ده په دې وختو کې؟
نوې سندره مې لرله، یا لرم سندره نه سندرې لرم، خو کله کله بعضې پېښې اوسي په ژوند کې چې هغه خنډ وګرځي. نو په دې دلیل ما یوه نوې سندره لوی اختر ته لرله، خو متاسفانه ما یوه ترافیکي پېښه درلوده، د هغې د امله شاته واچول شوه تر اوسه پورې.
د موسیقي د هنر په دغه شپږو کلونو کې که چیرې تاسې د خپلو سندرو ته وګورئ، له پیله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
له پیله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو ټکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تورو تلفظ، دا هغه څه دی چې بعضې تورې په سندره کې سره جنګول جلا ویل کېږي، دغه شي ته یعنی زه خپله وروسته متوجه شوم چې هغه یو توری چې دی یا یوه کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اورېدونکی په پوه سي چې مطلب د دې څه دی. یو ما دغه زده کله، او بل مې دا زده کله کله چې یو څوک خپله نوښت کوي، خپله کمپوز کوي، طبعا چې هغه یو رنګ نسبتا راځي، او کتم زما پسندرو کې دا غشي نه دی راغلی ځکه چې ما ډیر پام ورته کړی دی. نو دا یو رنگوالی هم ما په نظر کې نیولې دي چې یو رنگ رانسی. مثلا د بعضي کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهیږي چې دا چا کمپوز کړی دی. دغه دوه شیان چې یعنې ما خپله حس کړي دي دغه تغیر ما په خپلو سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغیر راغلی دی؟ زه ورته ګورم تر ډېره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خدا سوال مهم دی، آیا قصدا دا کار کوئ او که نه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
که رښتیا ووایم زه اصلا قصدا دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کوم نیت مې کړی و، خو لا می بلیلی نوی یا یم پیل کردی می نوی. نو ما دا دیرو نارینه و شیرون ما کمپوز کردی و چی دا غوی پا ما بینس کی یواش شزینه شایره چی اشد شایره چی و چی آغا سویلا جان آزغری و دا غی شیر و نو ما اکثر دا نارینه و دا کمپوز کردی و بیا ورستا ورستا چی ما اول سندر وویل چی دا سویلا جان یو نازم بو دا غا ورستا متوجه سو مالده کار یا نه دی سوی یا کام سوی یا که سوی زه به نه یم په خبره مل دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدا په اصطلاح د ښځو شعرونه انتخاب کړه. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس دې پکې پیدا کړو لکه کوم څه ته خپله احساسوي، مطلب مو همدا ده؟
سل په سل کې بلې. او بل د ښځو په شاعرۍ کې ډېرې نوې خبرې دي، ډېرې نوې خبرې دي. دوی مثلا ډېر نو موضوعاتو ته په شعر کې اشاره کړې ده چې هغه د نارینهو په شعرونو کې مثلا تکراری دي. ښځې که مو پام کړی ښځې ډېر همسي شعرونه نه لولي. مثلا کوم پام کړی ډېر سندرغاړي د شاعرانو شعرونه اخسي چې هغه ډېر ماسي یا مثلا پر قوم باندې ډېر دلالت کوي، خپل پر هغه لاسته راوړونو باندې یا پر هغه تاریخي ماسو باندې ډېر ډېر دلالت کوي. اما ښځې بیخي د بلې زاویې سره لیکي، د بل اړخ لیکي او هغه نه پوهېږم هغه یو بل بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس یې په خپلو شعرونو کې یا نور احساسات یې په خپلو شعرونو کې بیان کړي دي.
تاسو یو بل نوښت هم کړی ده سي د مثلا په یوې سندرې کې مو د څو شاعرانو شعرونه یو ځای کړي دي، دا کار مو په څه نیت کړی؟
دا کار مې کړی وایم دغه سندره چې و د زما ذات دا اول یوازې د زمزمې نیازي شعر و چې ما دا کمپوز کړی. او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب په ناڅاپه توګه رنګ سو او محدودیتونه پر ښځو پر نجونو باندې بیا پیل سو، ما فکر وکړ چې دا سندره باید دغه څه شروع نسي چې زما د ذات ورکولو ناره هم شوي ده، یو شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده. من دا باید یو فیرست ولري بیا دې کې ځکه د ښځینه او یا د انجونو د میرمنو شعرونه راسره او په دې کې د مهتاج د شعر درې بیته واچول چې آینن دغه موضوع ولا وروسته وروسته مال په دې کې به ډېر دغه راسي هم بنوښتي هم زما کار ډېر کم دی یا لږ دی، هم به دغه شاعران یاد سي او هم به هغه د دې احساسات بیخي سره ورته دي. ټوله یو درد لري او ټوله دغه د ټولنې د ناکرتو سه دومره دومره پغاو دي، دومره دومره زیانمنې دي او دومره اغېزمنې دي، منفي اغېزمنې. بیا مې د مریم د شعر یو د غزل یو دوه بیتم په ګډ کړه. نو دا داسې یو شی ولي چې مال دغه یو مشترک درد موږ ټوله لرو او کاشکې دا په شعر کې مې یو ځای کړو. او دا کار چې مې وکړ اول مې د زمزمې څخه اجازه واخیستل. مال ما خو دغسې یو کار کړی دی، ته خو به نه خفه کېږې، هغې را ټول برعکس زه ډېره خوشحاله یم. نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړ او که رښتیا ووایم زه اوس شخصا خپله خوشحاله یم چې دا نوښت مې وکړ. د دوی په خواشا او تاسو احساسات می ټول ان توران
بله اسې جن کسم تاسو هول ست خوشاله خوشاله یا تاسو په دې کار باندې لیکن ورسره تر دې چې دا مختلف شیرونه مو په وې سندره کې ځای په ځای کړل تاسو ته دا سندره یو معلومه سو انده سې احساس چې وکړه یو احساس چې په دې سندره کې
نه نه دا زما د پاره درې شیری اثرونه دي دا درې شیری اثرونه دي چې په یو هنري په بل هنري جوړښت کې چې هغه سندره ده پاره کې سره یو ځای ستوي دي کوم پام کړی دا درې شیرونه به خپ درې مختلفو ریتمیک ریتم نه پ پ پ پ پ پ پ جنا جنا دا کې تا پر توای پیلېږي د مهرتاج د شیر دا درې بیت چې دی دا یو ډول شروع کیږي لکه مقام چې توای هغه مقام غوندې پیلېږي د خپل د سندري هغه مرکزیت چې دی هغه د زمزمې پر شی دی بیا دا غي وان تر چې دا یو ډول دا هغه ورستی ان تر به خپ بل ډول دا بل شکل پیل شوی ده نو وایم په سندره کې کو ورته وایم چې یو 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 اثر دی یو هنري اثر دی اما درې شیری اثرونه دي چې په واکه ځای شوی دی زما د پاره مادرې سره د دې درې سورې احساسات په اصلاح وړاندې کړی او دا ما محسوس کړی دي
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی وایي چې په افغانستان کې په سندرو باندې بندیز د دې پر هنر اغیز نه دی کړی په دې اړه به د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په کڼه کې د اغلی مهرابي نظر د سر شریک کړ لکه څنګه چې دوی وویل تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه وایي نو یو سندرې لرو د دې سندرې شعر د شاعرې مینا نظرې دی
کوثر لجام را به دلوب ها د یقین لغیری راز جدنی لحظه تاپ کی چمندلی ماپ کی څورکړی ته یې تقدیر خړلې ته یې نصیب ورجلې کده ټپونو کورې تاپ کی غم مندلې زد د دور انسان ماپ کی تورکڑی داستا پرواندی گلی مامی دا دواڑو ستر گجر ورکڑی درتا قتلائی نشم درتا جڑلائی نشم تا آوری دلائی نشم ساتھ رہنو لبی یاد دیش کی ہمی بلائی نشم او
درد کا تلے نہ شم درد
بلی هنرمندی پاره د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سندرغاړي شاپری نخمی د پښتون ژغورنې د غورزنګ د وژل شوی غړي شاعر ګیلمن وزیر یو شعر تازه سندره کړی دی چې تیره اونۍ یکشنبې په یوټیوب کې خپور کړ. نخمی په خپل رسنیو کې په خبره کړې پیغام کې ویلی دی چې دا شعر په خپل ګیلمن تر مرګ څو اونۍ مخکې دی ته استولی وو او نخمه ارمان کوي چې کاشکې دا سندره د هغه تر وژل کېدو مخکې له هغه سره شریکه کړې وای.
دا د مرګ څوک خبر و چې دی به مړ کیږي نه کنه ما به په هغه ورځ ورته ویلی وای د ته خو به مې زمزمه کړی وای څوک د مرګ څوک خبر و دا سندره باید دونه نه وای زنډول شوی نو د دی خو چې دا ماتې راکړي دوه هفتې بعد دی شهید شو.
د هنرمندې نغمې د ګیلمن د شعر د سندرې ویډیو نږدې 5 دقیقې ده. د وخت ملاله په نوم د دې سندرې په پیل کې د ګیلمن قبر ښکاري او شات المر غروب کوي. د سندرې له شروع کېدو سره په موبایل نخمه د ګیلمن یو شعر اوري. سندرغاړي نخمی د افغانستان د ملي بیرغ له درې رنګه تور سور زرغون څخه جامې جوړې کړې دي. پر ټټرې د ګیلمن انځور دی او څنګ ته یې هم بیرغ ایښی دی. د دې سندرې کمپوز هنرمند شفیق مرید کړی دی. په ګیلمن باندې د جولای پر 1 په اسلام آباد کې ویډلې برید وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 11 د مړینې خبر خپور شو. تر دې پیښې وروسته شاپری نخمی په بهر کې له افغانانو د ګیلمن د کورنۍ لپاره د مرستو د راټولېدو کمپاین پیل کړ چې تر 1 لک امریکایي ډالرو یې ډېر پیسې ورته راغونډې کړې او اوس دا غواړي چې دا پیسې هلته لرې وزیرستان ته د ګیلمن تر کورنۍ ورسوي.
زپشتنه یم بیننگینه قبل و ملالیا ننن میدان تا چنگ پا چنگ در سر جملالیا تبادات چری و هید لشکر سر تبزی زبلا نند کی مصره در تا کوام لالیا زپشتنه یم بیننگینه قبل و ملالیا نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زم لالیا تبا دا چیږي وه د لشر سر تبزه سبل نن د کیم سره در تا کوم لالیا وطن 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 خدای پر ننګ د وطن پتار د زلفو با کفن در ته ګندم لالیا تبا دا چیغی وهی د لشکر سر تبزی زبل نند کی مصر در ته کوم لالیا وطن 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 کراٹ پیشوی گیل من خادر دم پوینو لکا نغما بدی سندرو کیستا یم لالیا تبا داق چیغی وحی دلشکر سر تبزی زبلا نند کی مصر در تا کام لالیا وطن 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 وطن
هنر له طبیعت سره غاړه غړی دی. د ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو کې د طبیعت په اړه د نورستان اوسیدونکي او د دې ولایت سیلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتیاوي نه دي ورته برابرې شوې. د سیلانیانو په خبره ډیری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلاوې له نږدې وګوري او خوند ترې واخلي، خو د سړک خرابوالي او هلته د هستوګنې لپاره د هوټلونو نشتونې په وړاندې خنډونه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ټول راتګ نو په دغه لار باندې ځکه به هدا ډیره خراب لار و.
د کونړ اوسیدونکو هي بهر چې تازه نورستان ته تللې وو په یاد لار د شتستونزو او سانتیاو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نظم چې په درې پورې ټول 25 کیلومتر لار ده، یو سات لار موږ په 15 سات کې واره چې تر رسیدو بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوې ده. تر اوسه پورې چې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري چې مطلب ځین سیلانیان لار شي وي، چې نور ملمان را شول ته پکې شتورز پکې پاس کی کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم دیسبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او دیسې په نور ځایونو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته ځای برابرې
د ننګرهار اوسیدونکي بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پارون ته تللې وو، خو په لاره کې یې د سړک خرابوالي او هوټلونو نشتوالي په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د چکر مهال چې د سړک په وخت مستند موجود وي، هغه په لومړي سر کې د سړک خرابوالی او دارنګه په نورستان ولایت کې په هوټلونو نشتوالی غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم جوړ شوی دی، خو تر اوسه پورې مناسب کار ورته نه دی شوی.
د خلکو په خبره که سړکونه ورغول شي، د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو یونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانین وایي ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل. ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي، خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې، نو ځکه یې ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتېدو دي.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کوم خاص ځانګړې بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانیانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنۍ بودیجه کله چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه بودیجه د لپاره ځانګړې شوې ده، دا شی لیدل کېږي نه.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلي سرک خرابوالي او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوې. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمن سرک ته بودیجه ځانګړی کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسي. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00422114501.
بدا در تیر کم پر زڑگی بدا در تیر کم مانو تا ستے جندنے ساری تارا تکوالے sona dar ki sana kamara war ki ravisma jibid zwa ki apat bala akta ki apat bala akta ki minata sabiji ne Yaranta pida kare sara sara waki raaz soch je pal man daki la wala dayari na ye bal me de sang am saaya ye bal me de sang am saaya ye nin ma wakra ye de de payat nami jehri basochu ke badiyar wo zabatal pagamo baro zabatal pagamo baro nasbil jer chamuna za chifa khata nauze sada چابا ور وایم رحمت آغاشا